محمد منصور د وژنې په ارتباط باندې ګڼ راپورونه او مطالب درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې پلسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د قطر امیر په افغانستان کې د سول ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبان د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبري شوې خبر پانه کې راغلی چې مولا اختر محمد منصور پرون له ماسپخین وروسته په پاکستان کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. په خبر پانه کې راغلی چې اختر محمد منصور په خپل نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندیان په سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنایو شمیر غړو د دغه حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبان لپاره یو لوی ضربه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خو اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالرؤف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دغه عملیات د کابل د ځینې سیمو په شمول په کونړ، میدان وردګو، کندهار، هرات، غور، بغلان، کندوز، بلخ، جوزجان، سمنګان، هلمند، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې شوي دي. خغلی وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د شپې لخوا او د ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړی دي.
منګه هر ورځ پولیسګونو عملیات لرو، هر شپه د شپې عملیات لرو، زمون کوماندو قطعات عملیات لري او دښمن ته ډېرې سختې ضربې ورکړي.
د خغلی وزیر په وینا وان عملیاتي ځواکونو د 94 کال په پرتله په 95 کال کې په قوي مورال سره دغه عملیات ترسره کوي او په کې بریالي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلې ده. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشوه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کانفرنس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف پرون دوه ته ولاړ. او د هرات د ولایت ودانۍ ته چیرمه نن ماسپخین د توغندیو د لګیدو لامل یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. د سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه توغندی له نږدې ځای څخه توغول شوی دي چې یو یې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نورې چیرمه لګیدلې دي. د هرات ولایت د اوزوی روغتون د عاجلې برخې مسؤل ازادۍ راډیو ته ویلي چې شپږ تنه ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې راکټي حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. دا ورته دی محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خبروي.
د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د ترانسپورت او د مواصلاتو وزیر بن علي یلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند یو مؤسس مشر دی نن په انقره کې د دې ګوند په کنګره کې یوازینی کاندید دی. شپېته کلن یلدرم به د صدر اعظم محمد داوودوغلو ځای نیسي چې له اردوغان سره د اختلافاتو له امله دغه دندې لاس اخیستی. د هغه اساسي دنده به په اساسي قانون کې د بدلون راوستو څارل وي. داسې بدلون چې ولسمشر ته به چې دنده یې اوس تر ډېره تشریفاتي ده زیات واک ورکوي. د هغه مسله ده چې ویل کېږي دوه اونۍ مخکې د اوغلو د استعفا سبب شوې ده. یلدرم دغه راز په داسې وخت کې ټاکل کېږي چې ترکیه د امنیت له پلوه د کردانو د پی کی کی د وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ سره مخ ده. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله باید دغه هیواد د ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده، خو دوه تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې پنځه ویشت کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د ده نهه ویشت کلن زوی رستم امام علي ته لاره پرانیستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. اتریش بنن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخ ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د ګوندونو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېره نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظار لرې په سلو کې د پنځه دېرش رایو په ګټلو سره لومړنی دور ګټلی و. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هوفر له انتخاباتو مخکې د خپل کمپاین په وروستۍ ورځ د تېرې جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل ځینې کسان زموږ هیواد ته درناوی نه کوي. د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ جګړه مخته وړي یا هم پر ښځو جنسي تېری کوي. زه دغو کسانو ته وایم چې دا ستاسو وطن نه دی. تاسو په اتریش کې نشئ پاتې کېدلی، ځکه موږ د هغو کسانو چې غواړي د اتریش د لا ښه والي لپاره له موږ سره یو ځای شي او د هغو ترمنځ چې غواړي زموږ هیواد وران کړي توپیر واضح توپیر کوو. دا هغه توپیر دی چې موږ یې باید وکړو. د یو ښې اړخي مشر بریالیتوب به په ټوله اروپایي اتحادیه کې چې اته ویشت غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغیز وکړي. اتریش تېر کال په خپله خاوره کې نوي زره پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څه باندې یو فیصد دی. او په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه اچولی چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډی په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د درې دېرش قربانیانو د نږدې خپلوانو نومونه لیکلي چې په دې پېښې کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د لس میلیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه مالیزیایي الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 18 په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیایان دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف انترفاکس خبري اژانس ته د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه درو دېرش ټیټه څوارلس. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه اوه ویشت ټیټه پنځلس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه شپږ دېرش ټیټه درویشت. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه څلوېښت ټیټه نولس. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه څلور څلوېښت ټیټه دوه ویشت.
له سباون کاکر څخه مننه کوو چې د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه وویل. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څه باندې نهه دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د منصور وژنه د افغانستان پر جګړې اغیزناک بولی.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده لږ څه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
اخوا د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي دا پیشه به د هغو طالبانو لپاره یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا ته وکړې.
یک فرصت است برو طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانعی برای گفتگوها بود، مانعی برای شروع گفتگوها بود.
په دې اړه نور مسایل هم نور راپورونه هم لرو. تمه کیږي د چابهار د بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک سبا د افغان ایرانی او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د چارو کارپو د دغه بندر د اهمیت په اړه وایي
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مه باسئ. د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1289 چپو باندې خبرونه لري. د غرض په سترو شهرونو کې بیا د FM 1.5 چپه هم اوریدلای شي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. له دغه ریاست په خبري سوي خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان یالات کې له خپل ملګرو سره یو ځای لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د مولا منصور وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د مولا منصور په وژل کېدو به د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات پراخ او په جګړو کې به یې کموالی رامنځته سي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مرګ د تایید ترڅنګ دا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې له جګړو لاس واخلي. له دغه ریاست په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په افغانستان کې د وژنو او ګڼو ورانکاریو مسؤول و او نور وسلوال مخالفین هم باید پوه شي چې له منځه وړل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د مولا اختر محمد منصور وژنه په افغانستان کې پر روانې جګړې بې اغېزې نه ګڼي. د دغه وزارت یو ویان محمد راتمن شهزادی راډیو ته ویل چې د مولا منصور له وژل کېدو سره سم د دې احتمال ډېر دی چې د لنډ مهال لپاره جګړې زور واخلي.
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو قائمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي او ممکن ده چې دوی ګروپونه لا هم آسیب پذیری پیدا کړي او د منځه لاړ شي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې محمد وال سیمه کې مولا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د اختر محمد منصور وژنه طالبانو ته یو لوی ضربه بولي. له دغه وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو پر ضد د مبارزې تر ټولو اغېزمنه لار په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د مشرتابه په نخښه کول دي. مولا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو. خو وروسته ځینو طالبانو د دله مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د اختر محمد منصور وژنه به د افغانستان پر روانې جګړې مثبت اغېز وکړي. پوځي کارپوه اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د منصور په وژل کېدو به په طالبانو کې خپلمنځي اختلافات لا پراخ او د افغان حکومت پر وړاندې به یې جګړه ییز فعالیت راکم شي.
اختر محمد منصور په مرګ سره به هم ډېرې ډلې او ټپلې به راپیدا شي او طالبان به خپل
د افغانستان مشرانو جرګې بیا د امریکا له لوري د مولا منصور وژنه د پاکستان پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په معنا بولي. د مشرانو جرګې غړو محمد علم زدیار او نثار حارس د یکشنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د مولا منصور په وژل کېدو ښایي په افغانستان کې د جګړې شدت راکم شي. دوی وایي که د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او جدي ګامونه واخلي، لری به نه وي چې په افغانستان او سیمه کې به دایمي سوله او ثبات ټینګ شي.
اخوا یو شمیر نور حکومتي چارواکي وایي د مولا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې مولا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت دغه راز له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې به پکې خوندي وي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ملا منصور په وژلو سره به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي. ښاغلی عبدالله مخکې له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ملا منصور وژنه تایید شي داسې وویل:
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سل کې تایید شي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پیښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفاده له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبه په ورځ تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوی. له ارګمانۍ څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ملا منصور وژنه به د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت وي چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قمندان ملا عبدالروف اسوشیتد پریس خبري اژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هېڅ چا ته امتیازات ورنه کړل سي.
افغان حکومت
زو غوندو بحثونو د سولې خبرو ته لمن کړی وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو دشمې نیټې خونړی حمله د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریز جدي کړ. هغه محل حکومت ویلی و چې پاکستان او د څلور اړخیزو غوندو نور خپل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل برښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
به هم د ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع تم کې جو ده. امریکا د بهرنی چار وزیر وای د امریکای وی بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نشه کړی دی. جانکاری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نشه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکی افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پیښ کړی و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حمله په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. طالبانو هم د ملا منصور وژل کېدل تایید کړی دی. صالح محمد صالح دا راپور لري.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جان کیری ویلی د امریکا بی پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لری پرته سیمه کې هغه موټر په نشه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښ سپاره و. شغلی کیری په میانمار یا په خوانی برما کې خبرلانو ته د دې حمله د دلایل پاره ویل
د امریکا متحده ایالاتونو یو دقیقه هوایی حمله وکړه چې د طالبانو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې پنه کړ. منصور په افغانستان کې امریکایي پرسونل، ملکی افغانانو، افغان امنیتي ځواکونو او د قوت ملاتړ د ماموریت غړو ته مسلسل جدي خطر پېښ کړی.
شغلی کې ویل چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوولی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لار ده. جانکیری په خپلو خبرو کې زیاته کړه سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده.
منصور د تاوتریخوالي د ختمولو هغو هڅو ته یو ګواښ و چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي. د دغه راز په مستقیم ډول د سولې د مذاکرو او د پخلاینې د پروسې مخالفت کاوه. دا هغه وخت دی چې افغانان جګړه ودروي او په ګډه د واقعي غوره راتلونکي جوړول پیل کړي.
وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان د طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږد مهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته اطلاع ورکړې وه چې دغه هوایي حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. وسله والو طالبانو هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. یو طالب مشر ملا عبدالرؤف اسوسییټډ پریس خبری اجنس ته ویلي چې ملا منصور د جمعې په شپه نه وخت وژل شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسله‌وال طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خود دمګړی د ازادي رادیو خبرونو ته غوښه یاس. اوسم کندهار ته ځو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه دغه په وینا په دغه حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان دي. عزیزی د پولیسو پر چلند دغه سخت انتقادونه هغه محل وکړل چې د کورونې چارو وزیر تاج محمد جاهد په مشرۍ یو امنیتي پلاوی دغه ولایت ته ولاړی. محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د کورنوی چارو وزیر ډګر جنرال تاج محمد جاهد او سر راغلی پلاوی ته وویل د امنیت په برخه کې د پولیسو قربانی د قدردانۍ وړ ده، خو د دې ترڅنګ دا غوی بلدند د خلکو د عزت ساتل، په ټولنه کې نظم راوستل، د قانون نافذول او د عدالت پلي کول دي چې له بده مرغه هغوی پکښې پاتې راغلي. والی په جدي انداز د کورنوی چارو وزیر مخاطب کړ او زیاته کړه که ستاسو سفر نمایشي وي او لکه د نورو وزیرانو په څیر د پولیسو په لیکو کې د اصلاح او ریفورم لپاره کار ونه کړي، نو له خلکو سره به د هغوی په وضعیت کې هیڅ بدلون رانسي. ده وویل آیا د پولیسو دنده ده چې حقوقي موضوعات په امنیتي حوزو کې حل و فصل کړي او خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان کړي. والی د کندهار د امنیت امیر مخاطب کړه او ویل ستاسو په څو امنیتي حوزو کې همدا اوس خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان دي.
اگر سفر شما جناب وزیر صاحب یک سفر نمایشی باشه، سفر باشه که مانند سایر وزیران آمده کدام اقدامات بر اصلاح صورت نگیره، هیچ نوع فایده بر وضعیت برخورد پلیس با مردم نخواهد شد. امروز موضوعات حقوقی در حوزه شما عرض می کنم. آیا صلاحیت پلیس است که روی موضوعات حقوقی افراد بندی کنند؟ آن است امنیت برای استاد چه حوزه که خلق دو حقوقی مسائل بندی در اتاق چوار و ازمام بندی کرده در قماندان وید په میاشتو کې بندیان دي. دا اینو مینا مل شما برین دا وزیا اینو مینا شش ماست که نفر بندیست. آیا وظیفه و صلاحیت پلیس است؟
والی دغه را زیاده ونه وکړه چې خلک خپل شخصي ساختماني کارونه د پولیسو له اجازې پرته نسي کولای. پیلول او بندول یې دواړه د هغوی په لاس کې دي. تر هغه چې پیسې نه وي ورکړي د کار د شروع کولو اجازه نه لري. تاسو وایاست آیا دا د پولیسو دنده ده او که د ښاروالۍ او ښار جوړونې د ادارو؟ دا د پولیسو دنده نه ده چې له خلکو پیسې اخلي. خلک بندیان کوي، صرافان بندیان کوي او په میاشتو میاشتو ورک وي.
کار ساختماني مردم اجازه دادن و بند کردنش توسط پولیس در صورت میگیره. آیا این وظیفه وزارت داخل است یا وظیفه شهرسازی و شهرمالی است؟ تا زمانی که پول نگیره کسی آبادی کرده نمیتونه و تا زمانی که پول نده کسی تخریب خواهد و که ضربت است بدلی است دقیق را تو وی موجود وزیر صاحب صفت کلک مشتن لر در دغه اداره د مسئول په صفات او د دغه ولس ته چې موږ تعهد کړی چې خپل پولیس اصلاح کړي، خپل آمرین د وزیر اصلاح کړي، خلک بندیان کوي، د خلکو نه پیسې اخلي، صرافان بندیان کیږي، په میاشتو کې ورک دي.
والی ټینګار وکړ چې خلک داسې امنیت نه غواړي چې د هغوی د بې عزتۍ او بې عدالتۍ په بیه وي. کندهار والی له وزیر څخه وغوښتل چې له هغوی سره راغلی ټیم دي په کندهار کې پاتې سي، امنیتي ادارې دي وارزوي، فاسد او فاجر او بې سواد امنیتي چارواکي دي له دندو ګوښه کړای سي او نور باید په یوه امنیتي اداره او یوه امنیتي حوزه کې هم داسې مسول نه وي چې د پولیسو په قانون نه پوهېږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندهار والي دغه څرګندونو ته په عکس العمل کې وویل د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي. کله چې هغوی په خپله قانون ماتوي او خلک ازاروي دا نه یوازې نامنی ډیروي بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډیروي.
همگی اوردیم به خاطر از اینی که ما پولیس دقیق یک ارزیابی بکنه.
وزیر وویل موږ د دې لپاره راغلي چې د خلکو نظریات او غوښتنې واورو. هغه چې دلته حل کیږي همدلته حل کو. هغه چې زموږ تر صلاحیت لوړې دي له ولسمشر سره یې شریکوو. موږ منو چې نیمګړتیاوې لرو. حکومت د خلکو عقا او بادار نه دی. که ولس او خلک نه وي نو حکومت والی او قومندان د چا لپاره دی؟
گرفتم انشاءالله اصلاحات هم لري.
په دغه غونډه کې د کندهار لپاره د پولیسو د تجهیزاتو د زیاتوالي او د محلي پولیسو د ماشونو د زیاتوالي غوښتنه هم وسول.
اوس بیا هم ګرځو د طالبانو د مشر اختر محمد منصور د وړین د مړینې په اړه یو راپور ته. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل د کوټه ښار هغه روغتون ته ورغلی و چې ویل کېږي د منصور او د هغه د موټر چلوونکي مړې وروړل سوی وه. په دې اړه د برکوال میاخیل ریپورټ ته غوږ نیسو.
د کوټه دولتي ملکی روغتون ته د یک شنبه په سهار دوه مړي راوړل سوي وو چې د روغتون د حادثاتو په شوبه کې په کفنونو کې نغښتې پراته وو. خبریالانو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکول کېده چې دغه جسدونه وګوري او په اړه یې رسنیو ته خبر ورکړي. د روغتون کارکوونکو چې ځینو رسنیو ته مړي ورښکاره کول د مړیو بدنونه په بشپړه توګه سوځېدلي وو. هغه مړی چې ګمان کېده د ملا اختر محمد منصور به وي د مخ یوازې یوه برخه یې پاته وه خو د پېژندلو نه وو. دویم مړی د محمد اعظم په نامه د هغه تن و چې په احتمالي ډول ویل کیږي ملا اختر محمد منصور د نوشکې په احمدوال سیمه کې په موټر کې سپور وو او د بې پیلوټ الوتکې برید ور باندې وسو. محمد اعظم د ایران پولې ته نږدې د تفتان سیمې اوسېدونکی بلل سوی چې وایي د نوشکې او تفتان سیمو ترمنځ یې موټر چلاوه. د دغو مړیو د طبي معایناتو په اړه رسنیو ته څه ونه ویل سول چې دا مړی د ملا اختر محمد منصور و که څنګه. او ماسپښین د درو بجو په شاوخوا کې د ایدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې دغه مړي یوه نامعلوم لوري ته یووړل سول. د امریکا د دفاع ادارې پنټاګان د رپورټ له مخې د شنبه په ماسپښین د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې دوه کسان وژلي چې وایي یو پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. هغه سیمه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې پکې پر یوه موټر برید کړی د نوشکي د مل او کچک سیمې ترمنځ احمدوال نومې ځای ښوول سوی چې د کوټې لویدیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د نوشکي سیمې یوه چارواکي شکیل احمد خواجه خیل رسنیو ته ویلي چې له هغه ځای چې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید پکې سوی یو پاکستانی پاسپورټ پورت هم ترلاسه سوی چې وایي د ولی محمد په نامه د وطن دی او د پلار نوم یې شاه محمد دی او د کلاسیف لاسیمې اوسېدونکی ښوول سوی دی. د پاکستان هیڅ یوې دولتي ادارې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې آیا د شنبه په ورځ په نوشکي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی تن واقعا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی که څنګه. خو د امریکا د دفاع ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه یې مخکې له مخکې له دې بریده خبر کړي وو. د ملا عبدالروف په نامه یو تن چې ویل کېږي د طالبانو د کوټې شورا یو غړی دی اسوسییټډ پریس ته په خبرو کې منلی چې مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د بلوچستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر د وژلو ادعا وکړه. خو تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې په شاوخوا 400 بریدونو کې افغان طالبان لږ خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې غړي زیات وژلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
لاندې په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د شړې ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان که پاکستان ونه غواړي سوله په افغانستان کې نه راځي. افغانستان د پام کوي چې نورې ملنډې په ونه وهي. سایلو مری هم د کندهار له پیغام راستولی لیکي چې امریکایان په افغانستان کې وي
سوله نکیږي. سلمان د کونړ نه د طالبانو سره د سولې خبري ابستی سولې خبري باید د پاکستان او امریکا سره وسی. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې په سوله کې عزت دی، تر څو چې طالبان جګړې نه لاس وانخلي د طالبانو برخلیک به ډېر مشکلاتو او کړاوونو سره مخ شي، ځکه چې ناحق جګړه بد عواقب لري. او اسمت په نوم باندې یو کس هم د کندهار لیکلی دی چې د منصور وژنه به پر جګړې او سوله کوم مثبت تاثیر ونه کړي، جګړه به نور هم تیزه سي او موږ به له سولې څخه څو ګامه نور هم لري پاتې سو. لام دې سره ورسېدلو د خبرونی نیمایي برخې ته. سات څلور نیم بجې دی، ور بیا لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه با اهمیته ګڼلی دی. د هرات د ولایتي ودانۍ ته څیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدلو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیه واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم لاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پښتنه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی خیړ خې ولسمشر وټاکي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د آسیا د سنوکر د شپږوال سیالۍ په لړ کې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د سنوکر فدراسیون فنی مرستیال محمد غیور مرزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خان سینزی هالند، ایران او پاکستان ته په ماتې سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د ښاغلي مرزایی په خبره سینزی نن په نیمه پای لوبه کې له مالیزیایي لوبغاړي سره لوبه کوي. نوموړي وویل انشاءالله نیمه پای لوبې هم پیلېږي، موږ هیله لرو او دعا کوو چې سینزی خپل مالیزیایي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړي. ښاغلي مرزایی زیاته کړه چې د آسیا د سنوکر شپږواله سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې جوړې شوې دي او له افغانستان څخه پکې درې تنه لوبغاړو او یو پلاوي ګډون کړی دی. ټاکل شوی د سې شمې پورس د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره خپله دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پراختیايي ټیم د حبیب بانک له ټیم سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. ښاغلی فضلی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
لوبو هدف هم دا دی چې موږ خپل د داخلي لوبو یا د لوبغاړو ظرفیت څومره لوړولای شي او په مجموع کې د هغه بین الملی لوبغاړو دپاره لار خلاصول چې افغانستان د دې یوګا دی، په دې کې هغه بین الملی معیاري میدان دلته موجود دی او ورسره موږ د دې کوربتوب کولای شو چې هغه ټیسټ کرکټران هم افغانستان ته راوغواړو.
د ښاغلی فضلی په خبره د کرکټ د پراختیا او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم سیالۍ په لړ کې په شبرغان کې د شمال زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیر ورځ د 15 ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پیل شوې او درې ورځې دوام کوي. سو د فوټبال د سیمرغ البرز ټیم انتخاب کړي. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې د هیواد له تو زونونو څخه تر اوسه په څلورو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. د ښاغلی کاظمي د معلوماتو له مخې د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم لپاره سیالۍ له دوه میاشتو راهیسې پیل شوې او یو میاشت نور هم دوام کوي. ټاکل شوی د شمال زون د ټیم له انتخاب څخه وروسته دغه سیالۍ په بدخشان ولایت کې هم پیل شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو ده د محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د چابهار بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک به سبا د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په تهران کې لاسلیک سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف له قطر وروسته تهران ته ځي. د چارو کتونکي که څه هم د چابهار بندر د سند لاسلیکول له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن ایران په راتلونکي کې له دې هوکړه لیک څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د چابهار بندر د ګټې اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک د ترانزیتي او تجارتي اړیکو او د درېو هیوادونو د نښلولو لپاره یو مهم فرصت دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د چابهار ترانزیتي بندر هوکړه لیک د دوشنبې په ورځ د ایران، هند او افغانستان د ترانسپورت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شي.
تمه ده چې د افغانستان او د ایران د ولسمشرانو په حضور او همدارنګه کومپلاوی چې له هند نه راځي د چابهار بندر هوکړه لاسلیک شي. چابهار یو مهم ترانزیتي او تجارتي فرصت درې واړو هیوادونو ته دی او درېو هیوادونو ته د کالیو د وارداتو او صادراتو ښه فرصتونه برابروي.
د ښاغلي مرتضوي په وینا چې ولسمشر غني به ایران ته د هند د صدراعظم نرندرا مودي له سفر سره هم مهاله تهران ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان وایي ولسمشر غني به له دې سربیره د ایران ولسمشر حسن روحانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو او خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د لویو ترانزیتي او اقتصادي پروژو عملي کولو ته هڅې جدي شوي چې ټاپي، کاسازر او همدغه د چابهار بندرې ښې بېلګې دي. تر دې وړاندې افغان او چینایي چارواکو د ورېښمو لارې د بیا ازلي جوړولو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورېښمو لاره د اقتصادي ارزښتونو تر څنګ سیاسي اهمیت هم لري. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي او تجارتي لاره پیدا کوي. یو شمیر افغان کارپوهان هم چابهار بندر له اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ کې ترانزیتي لاره تړلې، ایران په اقتصادي برخه کې افغانستان ته ښه بدل دی. افغان کارپوه ودیر صافی وویل که چیرې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، لري نه ده چې ایران به هم له چابهار بندر څخه د فشار د آلې په ډول کار واخلي.
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
نوموړي وویل له دې ترانزیتي لارې څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید د افغانستان حکومت د ګاونډیو سیمې او په ځانګړي ډول ایران سره دوستانه اړیکې ولري. دوی وایي د چابهار بندر له لارې به د افغانستان په لویدیځ هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارنګه پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د یو لړ تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه کیږي. تمه کیږي دغه اصلاحات یا تعدیلات به د ولسمشر امام علي رحمان صلاحیتونه نور هم زیات کړي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندم په اساسي قانون کې د یو څلویښت پیشنهادي اصلاحاتو لپاره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري او ورپسې د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو، په دې تمه چې ستاسو د کوم ورک سوي دوست په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
په تاجکستان کې نن یکشنبه د ټول پوښتنې برخوال په اساسي قانون کې یو څلویښت پیشنهادي تعدیلاتو ته د رد یا هم تایید رای ورکوي. دوی نسي کولی چې هر تعدیل ته جلا جلا رای ورکړي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه ټول پوښتنه مشروع اعلان کړي او ویلي دي په رای اچونې کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 68% ته رسیږي، حال دا چې د اړتیا وړ فیصدي 50% وه. په تر ټولو مهمو پیشنهادي اصلاحاتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر کاري دورې د محدودیت لري کېدل هم شامل دي. دغه راز په اصلاحاتو کې دا مسله هم راغلې چې د ټیټ عمر کسان هم کولی سي ولسمشر سي. ټول پښتانه دغه راز د مذهب پر اساس د سیاسي ګوندونو جوړول منع کوي. د کاري دورې په باب اصلاحات یوازې پر ولسمشر امام علي رحمان تطبیقیږي. تیر کال پارلمان ورته د رای په نتیجه کې د ملت د رهبر لقب ورکړ. پارلمان په عین حال کې رحمان او د کورنۍ ته دایمي قضایي مسؤلیت هم ورکړ. امام علي رحمان له نږدې 25 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. انتقاد کوونکي وایي ښاغلي رحمان په وروستیو کلونو کې مذهبي ازادیو، مدني ټولنې او ګڼګوندي سیستم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. په ټول پښتنه کې به برخوال د ولسمشرۍ د کاندید عمر ته هم رایه ورکوي چې له 15 کلونو څخه 10 کلنۍ ته راټیټ شوی دی. دغه بدلون به د امام علي رحمان 90 کلن زوی رستم امام علي ته لاره ورکړي چې د خپل پلار ځایناستی سي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پښتنه په 2003 میلادي کال کې شوې وه چې د ولسمشر یوه کاري دوره یې دوه کاري دورو ته زیاته کړه، خو په 1999 میلادي کال کې د ټول پښتنې په نتیجه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو جوړول تایید شوی و، ځکه هغه وخت تاجکستان د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اپوزیسیون له غړو سره د سولې د موافقې لاسلیک ته اړتیا درلوده. په اپوزیسیون کې د تاجکستان حزب اسلامي ډله هم شامل و. په تاجکستان کې دغه کورنۍ جګړه له 1990 څخه تر 1990 میلادي کال پورې روانه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې آزادی رادیو ته اس ام اس رالیږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمیرې له لارې نه آزادی رادیو ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې آزادی رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم نه اخلي او یا هم د هغه چا نوم نه اخلي چې لټوي، د دوی پیغامونه نه نشو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې د تاسې تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولی په یوه، دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې آزادی رادیو ته را رسېدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې، یعنې د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خپاره کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشرو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشرو. ګرانو دوستانو، تاسو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. ډېر به مونه زموږ راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، لکه چې د پروګرام په پیل کې مو ویل، هغه کسان چې آزادی رادیو ته تلیفون کوي او په آزادی رادیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. دا هغه شمیره ده، له کومې شمیرې چې د آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او د آزادی رادیو په کمپیوټر پانه کې د دې د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، قانون کومر بوله ده. زه ده دایا کا د میرمندل سره سره پاسکم. ما یو زوی دی د ایت خان په نامه. پک بی د درې کال کې چې نادرستی یو ملګری دی د بازنامات په نامه. خان لازم یو ما ایت خان محمد خان او دغه بازنامه د صدلا کړ. وکړه کب مړې که ژوندی د مخه دي دغه شمارونیسي دغه زما زما شماره نه ده زه
تلیفوني پیغام مو واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز پاک تاسې معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00903 دا د افغانستان کوډ ده. 028 0401 4401 د تلیفون شمېره یو واره بیا وایم. 00903 028 0401 4401 د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 0420 24 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادۍ رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام لسره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېدوغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. دا زادے راډیو ته نو کارکران کې تر غزلو ته تعالی سلام الله علیه و نور راځي. کلیم الله ما د بنګام له سوالې او کېدون کې راځي. نو یو پلان د مولوی پاک محمد پمن باندې ورڅخه راځي. که هر چا ته د دغه اړه باندې د دغه مرګ او یا د ژوند معلومات یې ما ته ته دې شمیره باندې تماس ونیسي. سیبر او یا وپانزو بریتاوا نه شته شیرینی هم داری که مدی او که جانده ما تر خودش فارا بانه سعی از اللہ را بزیجات دمخ پا خاطر بانه سعی و معلومات را که یواش که دلون دیمونه که یواش سلام سلام علیکم.
سلام علیکم. زرابل سسارین در فراغ دی ولایت اندر گلستان در رسوان دیم محضور سر که در قاسم عبد الرحیم پا نما بانده دی تقریبا تین زکا لکین دی از یافکان چورک سر در قندهارا در بول در پر روی الار بانده ما څه د قاریم له عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات نه کیږي، نه د ژوند او نه د مرګ. مومن مسلمان ورته که د قاریم له عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یې ورسره وي، ما ته یې تلیفون وکړي. او د حمل پر 15 باندې یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی و چې د قاریم له عبدالرحیم معلومات زما سره شته، نو که هغه ورور زما غږ اوري هم دې ما تلیفون وکړي. او که چېرې شپه ازادي راځو کې اغه اعلان سپڅو اشتها ما دې تلیفون کې زما تل پښه ده 0 او 3 2 3 8 3 2. زه بیا تل پښه وایم 0 او 3 2 3 8 3 2. والسلام به احترام تل تجربه بنه د ازادي راځو یو جهان مننه د ازادي راځو څه چې زموږ پیغامونه د شریعه تصور کې خدای دې آباد او کامیاب لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته د جمعه خان شاعر شوم بولدک خبرې کوم. زما د باورونه ورکتی چې یو محمد رسول نمیزي ولس کال کیږي غربان پدره کې ورکتی، یو نعمت الله نمیزي چې 15 کال کیږي غربان پدره کې ورکتی، دا د جمعه ورځ ده لکه زمونږ دی کنده د وسته د څوبته کوو شوالی دی دا غلا مرمو سره به سما ته معلوم دي مست معلومات راي کی 0 5 3 4 4 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما یو کار دی محمد اسلام په نامه دا لاس کال کې چې دا راکا دی نه دا مار دا کرونی دا ژوند نو که څوک په دې په دغه شمه را دي ما ته څنګه وي څه پر و څه پر تلو څه پر و درو څل ویش د پندوس ما نو درځه کې د هلمند ولایت خبر کوم ما ته په دغه شمه را معلومات کیږي
دا السلام علیکم زه نیم متلایم د فرانه میاری کې نیولې د زما ورور دی په باغه د غیرات ولایت کې بسوي دی اړه وته چې پات پات د پدغه شمالي د ما ته زنګ وي سپر و سپر دری سلور نه و اتا و سلام
ما بچی اورتلی اولج میسته راجل خیم دستون بلک لکنار ولاد دستون بلک دبیش بادر سه تاسره پتماه خیم زمازوی ورکلی بارم نمیزی زمانم اجازو قیم دی ولش میزی چیزی چی دا کور سنادر کسو دی که بخفل دی دا ایلان آوری ام جی دا خدای در زاد پاس برداخ شروع مرسل رو ہوئی او که بل مسلمان از رو سرائی دا خدای در زاد پاس ام جی زمازوی برداخ شروع بای جنگ ہوئی زمازوی سلیفن شمیری جی سپر آویا دو آویا جیرش یو سل سلور جیرش سپر آویا جیرش نسل جیرش تندسا وش بیتا
د پراد ولایت څخه خبرې کوم د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلی څخه اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا و کال ورک دی اویش کال سن لري خدای مسلمان سره چې مزدور دی دا کولای شي چې دغه ټلیفون ته زنګ ووي د لال محمد پنامه سپر دوه واره وو یو اتیا نوي څلور سوه اته دېرش بیا به هم شماره درته د سره کړم سپر دوه واره وو یو اتیا ایدی چلو سو اتا دیش
حالو سلام علیکم ما نمو دوستات ما دو رکسی نمو نرخان نشور پا محمد شا در دره کالا کیلش دا کندار ولایت دا نمو نایت نا در کسو دی هر شو که تالا معلومات لیل لمر سر دی پر لغش میرو تماس بینی تو پر آویا اتا تلویش دیتا نسا ودر تلویش
مہربانی
زه عبدالرحمن اسیب د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د کوپکې د کلي څخه دا خبره کوم. ما یو د اکا زوی داسې په نامه د محمد بورجان دا درې کاله کېږي نادرکه ده نو که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس میرا یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه زموږ یو ورور دی نصرالله نومېږي هغه ما نه بې درکه شی دی نصرالله محمد نبی په دې شمېرې باندې زنګ ووایي صفر واویا واویا صفر درې سلور پنځه نهه
ترمې ورته وای دی چې په نوم د کوچنوالي نه مونږته او د شلو کالو نه ډېر وخت کېږي چې ورته ضرورت نه پېژنم پران باندې په دې زما وخت او زما خبرې اوري په دې په دغه شماره ما ته زنګ وایي زه در پاکستان په پېښور کې زما کور دی صفر درې سوه شپږ درویش دېرش دوه سوه یو دېرش زه یو وار دغه شماره بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ درویش دېرش دوه سوه یو دېرش ما نوم عمر دی زه د لالي زوی یم د بادر نیکه بادر مې نیکه دی دی خپله د جمعه خان اکا زوی دی نوم یې مموش دی دی ورک شوی دی که په دغه شماره درک وکورلې ما ته دې معلومات راکړي
زه باید غسته ولایت د بلمرغه ولسوالۍ غږېږم زموږ کې یو نام دی چې دا څلور کاله کېږي ورک دی هر چا که پیدا کوي دوه لکه روپۍ زیری دی په دغه لمبار دې ما زنګ ووهي صفر اووه صفر پنځه صفر پنځه بیا یو بیا دوه واره اووه څلور په دغه لمبار دې ما زنګ ووهي دا که نام ووهي د څلور کاله ورک دی چې هر چا رات پیدا کړي دوه لکه روپۍ زیری دی
ګل هند د کندوز ولایت د ما یو ورک شوی ورور په نامه دی ابراهیم دا دېرش کاله کېږي ورک شوی ده که چا ته معلوم وي ما ته د ادرس راکړي په دغه لمبر د تلیفون وي زه یو لک روپۍ شیرینې ورکوم صفر اووه نهه یو پنځه دوه شپږ اته اووه دوه درې د تلیفون شماره یو ور بیا وایم صفر اووه نه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې وسلام
او زجر محدود د نیش کندهار ولایت د نیش ټول سوالیت خبره کوم. زما یو ورور دی د 14 کال عمر تقریبا یا 14 کال عمر لري د شنی سره کوم نه ری الک دی سپینلنګ وټه تړلې ده د شپږ میاشتې کیږي چې ورک دی د کور څخه وتلی دی. نو چاته په دغه باندې معلومات دي په دغه ژنګ کې موږ ته نمبر ووایي ډېره مهرباني به وي 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل تلیفون ته بیا شماره درته وایم 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل ډېره مهرباني به وي هر سړی که معلومات راکړي شیرینې به درلاسه.
الو السلام علیکم. د پنجمای ولسوالۍ د کندهار ولایت پنجمای ولسوالۍ زلخاجه کلی سرفرکشم. زما یو ورور دی شمزوحق دمیږي چې 14 کاله عمر لري 3 کاله کېږي د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. که چیرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله به اعلان اوري د تلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي چې په اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس دوهمه شماره 0 اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو زه سرما د روزګار ولایت څخه ستاسو څخه دا پیغام رسوم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کاله کېږي لا درک دي که چاته معلومات وي کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي 0 اویا یوویشت دیارلس شپږ اویا شپاړس. بله شمېره ده 0 اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه. د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې زما ورور دی د زولک په نامه د جلال کار کې مسنه درا کړ. هر څه کوم معلومات په دا نمبر کې مت زنګ وي 0 اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. یا نمبر 0 اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. او سلام دې رحمت. السلام علیکم.
زه پر علي د هلمند ولایت د څنګه ولسوالۍ سدنو کې يم. زما یو احمد نن څخه 15 تر 30 کال پورې کېږي چې د کور سره او زامن او دا نظر کړه دا که پښتون دا پیغام اوري او کې زامن اوري زما سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 اویا دېرش اووه سوه درې څلوېښت اته نوي. دا زما نمبر دی. زما سره تماس ونیسي. سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0 اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 اووه صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونه لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
شو ولاړو